ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لیندۍ په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یوه لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. دې وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسؤلینو غږ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لوند پوهنتون کې څېړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خپرونه کې میلمه دی او همدارس د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خپرونه کې راسره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی، له تاسو واورو د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څښلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بالاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیوه. خو بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی، مثلا د ځینو اخلاقي مثلا په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی. رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي، کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکنه دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکنه دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نه وي توضیح شوي، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه وو چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یو سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالي کې سانسور څرنګه پلی کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېر دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتاوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتاوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنه شي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ تر لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلی، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د ژیری د پریښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویح لمونځ په برخه کې اختلاف شته. نو په کومو کتابونو کې چې د احناف له اصولو سرغړونه شوې وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه و. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړله چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي چې بېلابېل فتوا موجود وي او په هغې کې د دې فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لږ کتابونه کتلي دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغسې یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا به لري کوي له کتاب خانی؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې وصلاله دي چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زیږیدلی دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومه پیړۍ وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نورو سره بیا راشه درشه درلود، او یعنی د دې مذهب سره دي چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا خپله ویلی دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. که چیرې د ما کوم حکم د سنت سره سمون ونه لري، نو داسې وګڼئ چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د دې خپله قول دي. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یواد د سالو کسان ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات و شو، د دو خلفه او په دوران کې چې هغه زمينه پیدا شو چې مثلا خلق شکل قضا ته مراجعه کول، نو مجبور و چې امام ابو یوسف د حنفی مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام د صادر کی. نو د ته زمينه مصاحب شو ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ، ځکه چې دغه اساسي حدیث ته ډیر نه خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان. نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و، د دې په منځ کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د دې په اساس داسې نه شو ویلای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته دا وروسته به پیدا شو. منوی صاحب هم په دینی علومو باندې اشراف لري، د دوی قبلګاه صاحب زما په یاد راځي، هغه پانتو محصل کې دوی خپله غت عالم تیر شوی وو، علي دینی کورنۍ دی. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجری کې حدیث را طولول پلسو چه اغا به اوقت مبحث بشی متاسفانه به اوقت اختلافات پا مظاهر بندی ووست
رامیس پوسته محترم ستاسو هم دقیق خبری دوست چه تاسو کمی خبری وکری که دیشتی چه زین احناف لده سر مخالف وی که دیشتی لیکن که ستاسو هم دقیق خبری پوی به کتاب که چاپ شوی وی ده کتاب بله کتاب خانی لری که وزما پشته نداوه
ده خو یعنی مبرر و مجاوز نلری اساساً پانتونونه د دیالوګ د خبري اترې او د بحث ځای دی په هیڅ ځای په دنیا کې د زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي باید بیره به نظریات التووسی او خلق قربان دی بحث وکړي معاصرین استادان تیزونه ولې کې تحقیق وکړي نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی اساساً مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان وو ځکه چې په ټول قران کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي په دغه ټولو کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډېر تقاضا د ده کوله چې باید نظریات باندې کار وسي مجتهدین رامنځته شو نظریات وده ورکړ نظریات انکشاف ورکړ نو په ټولو حادیثو کې چې په لسګونو زره حادیث نو په ټولو کې تقریبا 3000 حادیث چې دا حادیث په احکامو باندې راغلي دي نور اکثرا په احکام باندې نه دي نو دا یو غټ بحث دی نو مونږ کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کې هغه په معاملاتو باندې وي کې هغه په مناکحاتو باندې وي کې هغه په جنایاتو باندې وي په هر شی وي په څلور مذهبو باندې هغه مطالعه کیږي یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته که چیرې مونږ او تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب باندې فدا سره ولدي امام صاحب شافعي دا نظر لري په دې کې امام حنبل دا نظر لري امام مالک دا نظر لري حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانې ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسي چې خلک مطالعه وکړي
ډېره مننه رامیس پور صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام د احمد چیبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مودا ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړې ده استاد نجیب منلې پرې پروګرام کې را سره ده او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین هم په خبرونه کې را سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم استاد وزین کستا سو نظر واخلم آیا دا ممکنه ده ل قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې وپیژني چې دا د حنفي فقه خلاف دي او دا باید راغون شي
اصلا مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او دغه څه نامونه باندې کوم مار کول چې دغه مکتب چې پنځم د لګل شوی دی دا وړاندې نه ده بلکې به امر ده هدایت دا عملا بالفعل دا د امر بالمعروف امران چې دی پنځمونو کې دوی خپل د کار شروع کړی او کتابونه جن پنځمونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي خبره ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته د همدغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنځمونو چې تاسو د قوانین او مقرره دغه ذکر مکړی تاسو د خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون په نشتون کې دا کړنې تر سره کیږي دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدای خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفي فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل چې دا دي اکاډمیکو نورمونو استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي یعنی په ټکر کې دي چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د وستلو جای ده او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ یعنی هغه په ډیرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې خلاصه کیږي او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغه د عقیدې کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینې چارواکو د ذوق سره ارخ نه لګي یو دي کتابونه کتابخانونه وستل شي دا خدمت هماغه د عقاید او د پلاتنی او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لوي د اول څه د څه کار کیږي نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې بعد د کتابونو تفتیش کې او دا هغه اصلا د دې چې د شواد یا کم شواد اصلا هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خاتمه شل وستلې دا په غو باندې نه پیږي په محتوا باندې دا د متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې د سیاسي متخصصات متخصصین په کده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کده دي په کوم مسایلو کې فقې په کده نو اجمه دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نو زکو سیستم ته ډېر خطرناک ځانمن ځانمن فیصله ده دوی باید په دې باندې پوکیو دا فیصله فیصله دې ته واخلي په دې سره څنګه چې د مکتبونو غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناوین وو او دې دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت کوي زه نه پوهیږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه دې فیصله کوي نه دوی څنګه د دې فیصله کې چې نه عقل مانی نه شرع مانی نه شریعت د پنځید نه د عقل پر منځ ته د زمونږ ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
یعنی مانانه استاد وزید استاد منلې دې مسلې ته راشو مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدې شي چې هغه په دې ژبه هم سم پوی نشي او کېدې شي چې دوی په فقې باندې هم سم پوی نشي لیکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفی فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دغه برخه د حنفی فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دغه کمیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدای شي چې هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسی نو که چېرې د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید کتابتون نه وویستل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دغه کتابونه باید وویستل شي دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي کنه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پریکړه او تعبیر به دی چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه تیر شوي
مننه استاد منلی مخکې رامي سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاده کړه هغه ته وړاندې په خپرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسه لیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ یعنی فتوا یې ورکړه لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منع شو اما په نویمه لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي څرنګه رامي سپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای د دې چې د دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا امدا سره دا خود تبید چې عکس العمل لري او عکس العمل دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريوالي لامل ګرځي لکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دی او غواړي چې دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبيعي حق دی هغه باید وساتل شي نو حق د مطالعه حق د پژوهش حق د تحقیق دا خپله یو حق ده چې هر څوک باید ولري دا د قران د احکام او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړئ، تاسو تدبر وکړئ، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا غو بهترین قول تاسو ورکی کنه. دا سید د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو. دا تعبیر چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي او بل دا سوزمن کار هم دي، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تللی دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته یو حد پوری پوهه ولري. کتاسو د هدایت کتاب وګوري، کتاسو کنز وګوري، کتاسو قدوری وګوري، کتاسو نور د شروح وګوري، شرح دې په دغه کتابونو باندې یا فتاوا وګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی. د سی خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سعیده چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که راواخلم، پاتیایم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نه و، په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړی و. خو په نویو مکلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شیرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ته فکر نکوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګورې یو خدشي کتابونه چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي کټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي. هغه ته هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو دا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه منه کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وایو عربي کې وایي کل ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت اصلا دا کتاب فکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفوي، بندوي کتابونه بندوي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا بل خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت د وجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق نه ده، هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده. هم د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدی، یعنی دا او په تخنیکي لحاظ باندې هم دا ممکن نه دی. دا ډېر وخت غواړي چې دا ورته سره شي، د نتیجو پایله به دا وي چې بیا زموږ د پوهنتونونه چې هغه د تحقیق او تبصرت ځای دی، او هلته باید د فکر باید رشد وکړي، پرمختګ وکړي، او مختلف فکرونه باندې، د نظریاتو باندې، افکارو باندې، فکري نظریاتو سره د خلک هغه نه خبر شي، او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې، د تفاوت په نتیجه کې، د تنوع په نتیجه کې، د تکثر په نتیجه کې، په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي. او که دغسې دا فیصله کده چې هغه تقریبا دغه دي، یعنی دا د هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان، د خلق او پرچم، د ګوندونو، د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل ټاک سره همدغه کار وکړه. حتی مجلات وسوځوله، کتابونه وسوځوله، کې د هر شي هغه دیني رنګ لره، یا دغه د فکر مخالف او د نو سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف، هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. که دغه کار بیا ترسره شي، هغه یو ضربه و چې افغانستان متاسفانه ولید، او کمونستان په هغه باندې پښیمان دی. اوس دوی غواړي چې موږ نه غلط کار شوی او دا کار به نه وکړي. اوس زه ګمان کوم چې دوی هغه پښیمانېږي د کار باندې. دوی ته په کار ته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد داده چې د طالبانو محترم چارواکو زموږ پیشنهاد داده، وړاندیز داده چې دغه فیصله دې بیرته واخلي. یعنی دغه فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي، د افغانستان د پوهنتونونو کې د فکر او د علم او د تحلیل او تحقیق دی د سکوت او 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 د د عربي توقف سبب ګرځي. نو دا د پنځونو د پنځونو د خپل اکاډمیک مسیر نه د انحراف په معنا ده. بل خبره دا ده چې حنفي مذهب کله چې صرف یوازې فقهي جانب واخلو، حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی، دا ټول دین هنه دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د پدیا پالته علي تشیعو کې به مختلف مذاهب دي، جعفری او نور نور مذاهب همدغه سمور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول، دا نه دي فقه کې منحصر کول او منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله چې دي د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې چې په مو کوم بل کې چې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز العمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي، هر رئیس او د هر وزیر او د هر موئین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به هغه قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو دي د کارونو د من کولو لپاره دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانوني تدوین کې نور قوانین د تدوین کې د وزارت د تحصیلات او علي د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي. نور مقررې چې دي دوی لغوه کړې دي. بل مکتوب راغلی شیبان صاحب دی، بل مکتوب کې ما خپل کتلی چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته اجازه ورکړل شوې چې تاسو د نور د قانون نورو قوانینو او مقررو خبره ونه کړئ. صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړي دغه یاد وکړي، دغه استناد وکړي، نور قانون باندې استناد مه کړئ. دا هیواد دی او بل یو ځنګل قانون خاطر دی، دلته یو ناشنلیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت قانوني مرجعیت چې نه وجود پدې خبر هغه ته معلومي نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارت په کار دي، دوی د حکومتداري او دولتداري خواته لاړ شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون په تلسه
نه نه استاد
جوړ کړي، تر څو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړي تر سره نه کړي.
مننه. دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کول ممنوع مرغوب، په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او جنو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لری شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي، یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور صاحب تاسو مخکې اشاره ورته کوله، په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی، ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی بند کړي، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانې جوړ شوې دي، په زرګونو کتابخانې دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله، هلته مختلف مکتبات شاملی دي چې دغه ټول دینی کتابونه که هغه په تشیع مذهب کې دوی ځانته لري، سنی مذاهب ځانته لري، بیا مذاهب په خپل منځ کې حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم حنبلي مذهبانو، یا په مختلفه طریقه باندې ډېر داسې مکتبې دي چې هر څوک کولای شي هلته لاړ شي، دینی کتابونه هلته مخکې له مخکې نه ډیجیټلایز شوي دي او د هغې څخه خپل علمي استفاده وکړي. زه خپله شخصا دین استفاده کوم، ځکه چې فزیکلي کتابخانو ته رسرسی نه لرم. نو په دې اساس یوازنی لار چې دلته پاتې کېږي هغه بندول د انټرنیټ دي، او د دې ډار او تشویش نن سبا شته. تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی، دغه مسله عملي ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې همداسې محدودیتونه موجود نن سبا، ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي، او دوی اکثرا ایرانیان د فلتر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي، یا شخصي یا علمي. نو دا خپله د بینالمللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره په ټکر کې دي، او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه په دې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کالونو کې په افغانستان کې ډېر وروسوي دي، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له هغې نه کتابونه ډېر آسان و چلی، کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. د USBN یا هغه خاص شمیره چې هغه ضرور دی چې بعد اطلاعات فرهنگ وزارت هغه ورکی دی لیکوالو ته یا کتابونو لپاره، هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي، ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرور چې یوه نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي، هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي، که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه ربی سپور صاحب. استاد منلی، دا د انټرنیټ په زمانه کې همدا پوښتنه سمې له رامسپور صاحب څخه کوله، صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یوه میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکنه شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکنه شي. عینن لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکنه وه چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داسې وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ له لارې نه نیول کې شي. څرنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورځ په ورځ ناممکنه کې شي.
نو مطلق سانسور تبیدا چې په هیڅکله ممکن نه و او هیڅکله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کېږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ته اشاره کوئ، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی، چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په سر باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي، که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی، د کتاب ته به تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې، هغه دا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د هغوی کتابونه دي، د
هغوی
چاپ شوي دي. څرنګه استاد وزین په دې برخه کې، آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کړي؟ ګورئ،
دا د اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده، د هم په فکر دی وایي د دې د فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني د انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي یو خلک دی په افغانستان کې زموږ ته او یعنی د افغانستان اتحاد د وطن کې چې زموږ ته وال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دغه کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دا د مفاهیمات سره سم دی، خپل کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا منه کول دا اصلا د خندا خبره ده. اعتبار په مثلا دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي، چې دا کسان متاسفانه دا فیصلې کړي او مکتوب لیږلي په انشاء او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري، په تو یې نه ده. نو دا دا د خندا خبره ده. بل خبره ده، د هم تشیع د زمونږ د ټولنې برخه ده. یو کتابونه کته کې برخه نه دی، دا د تشیع کتابونه د نورو فکري مذاهب او د نورو عقاید او د غوي وجود دلته دی. سیوات خو دینی مثلا نه دلته سیاسي کتابونه راغلي، فلسفه، روانشناسي مثلا، ارواپوهنه، فلسفه، ساينس، ادبیات او نور د یعنی په ټولنه پوهنه، سوسیولوژي مثلا، انتروپولوژي، نور د اقتصاد. یعنی دا ټول د شهادت دغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څه شي نه دي، هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غوندي به چې خامخا دا به سوق وای او سوق نه وای. کنه دا خو په اسلام کې هم دانش ته ګوره، په اسلام کې قران کریم په هر ګونو آیتونه چې قران کریم وایي چې افلا تفکرون افلا تعقلون، انظر وسير وتدبر تفكر فكر كول او 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 افاق انفسك فكر كول دنيا خلقتك فكر كول فدي باندې سوچ كول دا سيدنا تحقيق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې په محترم چې کله چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان داسې وکړه چې دغه د یوناني تمدن د اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند تمدن د فارس تمدن د ټول پخوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښته وساتل چې اسلامي مسلمانان دا کار نه وکړي هغه د ترجمه چې بغداد کې وو یعنی که هغه د مسلمانانو دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه راي ترجمه کړی نه و د انساني تراث او د انساني فکري زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود استون درلوده نه اوسنی تمدن چې بیا اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوسنی تمدن چې اوس موږ لرو بشریت لري دا رامنځته شو چې دغه تمدن علم دانش دا او پوهه دا د بشریت مشترکات دي ځینې ډېر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر علیه السلام ویلي چې اطلب العلم ولو في السين تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دوه ډېر سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هدي چې الحکمه الضاله المؤمن اينما وجد هو حق بها حکمت او علم په هدا مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل دا خپل دا نو عزم دا و چې یعنی دغه په تک نظرې او جمود د علم تکتل دانش تکتل فوې تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه دا د جمود نتیجه دا دا نشونه کار دا خدا ځان ته هغه تخورانو خو په کوزي پښتنو خبره هغه ځان ته کار کتل دي حکومت د ځینې خلک د سفارت حکومت کې ځان ته حکومت کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي
مننه استاد د تاسو دی په خونی او عربانو کې په خونی کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 پته کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي چې اولین معلم هغه وو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکي کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وسین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول
کاملا په دې کې شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې په هولانډ سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل هنود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کی دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه یو محدودیت را منځ شي او د دې کتابونه او د دې دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی را منځ شي دغه شای وری ست دوی اوس هم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وستای وختونو کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالته اکثریت دي دوی ته ورکړل شي چې دوی علما آلته خپل شورا کې ګډون وکړي د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تبعیضی عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوی ده او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درس او په دې باندې د خوایي وسی
مننه رامس فورسپ مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمبکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسوسو د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوجته راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ استاد منه لای فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم پدیر مفت باندې پدیر شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبان باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کړي.
د تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې خلق لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا د ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وخن بحثي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وی، استاد منلې تاسو هم پانتون کې استادی کړې ده، او رامسپور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکي یاستئ په پوهنتون کې، فکر نه کوئ چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنالوژي د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانی سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څرنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوي دي. یعنی دا خصوصا د اے آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې، ما د اے آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2040 کال کې چې دغه د سوري زورته پاتې دي، دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2030 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف ضد او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین که په لنډو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
تاسو خبره بالکل چې تاسو سمه خبره ده، اوس د مصنوعي هوښ چې دا دې راتک نو انقلاب رامنځته کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو د مخه کیږي، دا اوس د په دې اوسنۍ عصر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو ځل سانسور خو خبره نه ده، دا اصل کې دا خو بد خبره ده. سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او تفکر مخه نیول، هماغه د اوستایق د کورنوستا خبره ده، هماغه د اروپا د کلیسا خبره ده، چې دا یو ډېر منفي او ډېر منفور پدیده ده. خپل سانسور بیا د سانسور اوس ناشونی کار دی، دا نه کیږي، اصلا ممکن نه دی پرې، ځکه چې پول نشته، سرحدونه اوس لمنځه تللي دي، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او څلورمه خبره دا ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي، یو دا ناشونی او ناکامه کوشش ده، چې ناکام کوشش څوک کوي، نو اصل دغه څه چې کوم دا شوی دی، زه ګمان کوم چې دا یو ډېر ورسته پاتې او ډېر ناخبر فکر نمایندګي کوي. اشتباه صاحب محترم، بخښنه غواړم که دا خبره لږ غوي، دا زما کلمه، خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته سفر کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مېستله خبره ختم دی، دا اصلا دغه فکر دا تکفیکري نه ده، دا تکبودي فکر، یعنی دا خپل ناکامه هڅه ده چې ته څه کوښښو کې دا ټول دنیا ترګه دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دی ورې ویسو یا الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر په هغه کې دا په ټولنه کې د تنوع او تکثر، او تاسو هم د طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټوله ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس ورته جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکړي، په یو شکل فکر وکړي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنا ده چې دا د الهي سنت د الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې ستر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوهې پوه شوی تکثر او تنوع چې دا دی داغه دا په دې کې تاسو خپل ته زموږ کتابونه کې دا د اختلاف او امتي رحمه کده حدیث په لفظ یا په شنت له دا حدیث صحیح نه ده، په محتوا په لید خدا خو صحیح ده، چې کله طلاق او خلق قران هغه نه مکه قران وایي، کله طلاق او خلق دا ټول خلق یو دغه کې دا یو دین سره دا کول شو، نو ادب دا چې دغه کار په دینی لحاظ سره واخلې، په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا
غلط کار دی. البته تازه داز که زین خاص اینوان کتابونه چه دا غوی اغم سنسور نکیگی و کدی ضرورتی چه اغا پراخ پیمانا ده خلق و لاست نهی ده خلق ده فکر انحراف کیگی یا مشکل دا پیدا که ملی گتو سر مخالف اغا دا دا کده که پا ماغ معین خاص کتابون اغم ده سیران و تحقیق نورست دا و دی تو دی مراحل تا که اول نورست دا کده شه ده اغا پاکل تصمیم و نیمل شه ام دغا تصمیم چه وست پده مکتوب کرا غلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته نه چریه او دینی او اخلي بنسټه بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولې دا مخالف د الف ب سره د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا د پوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی دي د حکومت نوم بدی او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي د خلکو د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځانته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې داتله ولې چې دغه دغه ریاست چې دی د ریاست دعوت و ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه دا د عقد کې د امر بالمعروف وزارت نمایندګي ده. یعنی که څه هم د دې پیداري لحاظ وزارتونو سره اړوند دي اما په فکري لحاظ د هغه ته نه هدایت اخلي نو اظم دا د دغه وزارت نه دي دغه کړنو سره دا د امر بالمعروف کوي. دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی دا قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي. یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالي او ژوند دا ټول داسې تنظور کې چې موږ د بلا تشبیه دي جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دې ته ولا تبدیل شي او دا دې ته وکړو دي هماغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته حکومتونو خواته یادې د کساو ته کوتا نه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او تیری عکس العملو خبرګونونو سبب چې افغانستان تباهي خواته لاړه دا کار هم تقریبا هماغه ته ورته ده. صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي دې مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنې چې دي دا تقریبا هماغه ناکامو حد سره اړخ لګي هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې اتحاد میں دادا وړاندیز میں دادا دیا د پاکستان دی او ګړې پتو گا چې دا د پانتون دی او استاد پتو گا چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چرواکي د دغه څه کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس نه مخنیوي وکي. بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټه قانون نه دا کړنه نور هم تر سره کیږي. دا کار اوس نه خپل فیصله به توغلی چې باندې وقلی نور ته کارونه تر سره کیږي چې قانون نشته چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چرواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي دولتداري پدې نه کیږي. دولت قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زمو حقوق دي دغه زمو مسؤلیتونه دي او دغه زمو حدود دي دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه نه چیر نشم. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي. دې وخت څه دي چې اساسي قانون خو تلل شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زمونږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې دا موږ حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنداله پلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص دي او دا ټول هر کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټولو په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به محترم چې دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی و چې قانون نه وي دوی خپل دوه درې قانون دی اکټو شي کړی دا اوس پولیس په وخت چې قانون نه وي خو دغه د نغز موږ د کلیوالي پښتو هغه ده چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي داسې جنګل قانون رامنځته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږو موږ. نو
معنا نه استاد
قانوني او قانون ماورا فیصله کوي تر سره کیږي دوی باید حکومت سره تر حکومت قانون خواته لاړ شي قانون حکومت خواته تر څو د ځوق او د سلیقې او د فرمان حکومتونه حکومت پای ته رسیږي.
معنا نه استاد وړاندیز ده چې د قانون خواته باید افغانان روان شي. رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه. یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي. په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسائل ډېری او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نور مسایلو باندې خلک متوجه ونه وسي او مسله باندې دوی بحث وکړي، دوی فکر هماغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسب نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم 3 میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیټ په ټولنه کې زیاتوي.
ډېره مننه رامسپور صاحب. استاد منلی، ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدل تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د دې په نسبت چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډېره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. زحمت شیبر لا اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
شہید پیغلین چلایت گوره یو چی دا مومین خان لی ارمانی سلیزه مست ما بوبادا خالی پوها برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست ما بوبادا پجوند با بیاستانا من واخ لمات خونا مرد ترار چاو خفی لکه یوسف پر زلی خاتو متی داسی او چاکرم بی گنا تو متی چنو میستا لخلی سنوال ویدو خود بنو زوم دهر چاکو مدی وسی و سر سحلاوی مکوا چگی ناری پریش دبوغی مکوا مایا نبغان دی پجوان دیر سڑی کنن دمک دا سرگلی مکوا داستا کافر و سلمی نہیں ریجی وسکو می توری فلمان سہی ریجی سانتا بنور دمرگی خواست کوا چیری لما پجوانا نہیں ریجی یار مسافر سوز جڑا کہو ما لما نور بناس برچا کہو ما ما تا پہر کی مت پکھاری یارا ساپ یاری در ست سودا کہو ما مست ما بوبادا مست ما بوبادا خالی پوہ برو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگڑو مست ما بوبادا مستنی نا قرار پر مرگی مادی قلق مڑکی دا سنسار پر مرگی ماد بینانگو خلقو منا کری تاسی می سمکی و سازار پر مرگی تبی و پاسوی زدی چاہتا پریشو شرمین لگی و دنیا تفریشو درکی بمختی سویا لینسو زدی بیخی در دنیا تفریشو خبر پر و جوڑی دخبر زان جنازا وکری او چانن ده هر مان جنازا یاری غریب مسافری تے درمی دیوی پیغلی دا داستان جنازا منم چی بل رنگ دا چھتھ بمہ ورسوی لما دوی زفور کی گا